په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دا خپرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خپرونه کې په پاکستان کې ضمنی انتخاباتو ته کتنه کوو. د قبایلي ضلعو لپاره پارلمان یو کمیټې جوړه کړې ده. د کمیټې کار څه دی په دغه اړه خبرو. او نن د سماجي انصاف نړیوالو ورځو نمانځل کېږي. په دغه اړه ځانګړی راپور درکو. کولمبي د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرو.
غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجے خائی چھ دا پاکستان قومی او صوبائی اسمبلی چوکو لپاره په ضمنی انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون زیاتې چوکې حاصل کړي. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غږ کړی چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. او نن په ماسکو کې د روس اپوزیشن مشر د سزا خلاف د درخواست اورېدنه کوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه د پاکستان قومي او صوبائي اسمبلی د چوکو لپاره په ضمني ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاتې چوکې ترلاسه کړې. مسلم لیگ نواز ګوند د نوخار په صوبائي چوکې پی کې 3 او د پنجاب د وزیر آباد په پی بی یو 50 کامیابی حاصله کړې. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب د سیالکوټ د قومي اسمبلی په حلقه این ای 15 د غیر حتمی نتیجې اعلان د درولو امر کړی. الیکشن کمیشن د خالی په ورځ په جاري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه حلقه نتیجې له غیر ضروري ځنډ سره ترلاسه کړي او له یو شمېر پریزایډینګ افسرانو سره د رابطې کوشش کړي خو پکې کامیاب شوي نه دي. د کمیشن په خبره د ځنډ وجه د ځینو پریزایډینګ افسرانو لادرکه کېدل دي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د معاملې پلټنې کوي او د هغې وروسته به حتمي نتیجه اعلان کړي. بلخوا په این ای 15 د پنجاب په ډسکخار کې په یو پولینګ سټیشن د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ترمنځ تر نښتې وروسته ډزې شوي. په دې کې دواړو خواو ته د یو تن د مړینې او نورو کسانو د ژوبلېدو رپورټونه دي. د پنجاب پولیسو مشر د ګوجرانوالې د پولیسو له مشر نه رپورټ غوښتی او زر تر زره د پلټنو کولو امر هم کړی. او خو بیا د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې له مخه په کورمه کې د قومي اسمبلی حلقه این ای 15 چوکې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنګش کټلې. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غږ کړی چې لادرکه کسان دې زر تر زره عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پرون د اپوزیشن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر حسن اقبال د اسلام آباد په ډی چوک کې د جبري ورکو کړل شو. بلوچانو د کورنۍ د خلکو احتجاجي ناستې ته ورغلو چې پکې د ریاستي ادارو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه لادرکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. دغه کمپ ته د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق هم ورغلی او دعوه یې وکړه چې سده پاسه 15,000 کسان لادرکه دي چې د نمونو فهرست حکومت سره موجود دی. د فروری په 12 د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته امر کړو چې د ورکو کړل شو کسانو د مسلې د حل لپاره د قانون سازي وکړي. چې وروسته د قانون د وفاقي وزیر فاروق نسیم په مشرۍ یو ډله دغه احتجاجي کمپ ته ورغله خو احتجاج کوونکو پر لټ ختم نه کړو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 6 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېر 2,503 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 5,09,000 ته رسېدلې. خو له کووید 19 ناروغۍ 5,03,202 کسان بېرته رغېدلي هم دي. نن د روس اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د گرفتاری خلاف د اپیل اوریدنه کیږي. الکسی نوالنی د مهال د ماسکو په یو جیل کې بندي دي. نوالنی اپیل کړی چې هغه ته د ضمانت تقایدو د خلاف ورزي په تور چې کومه د بند سزا اورول شوی په غوږ دی عدالت نظر ثانی وکړي ځکه چې په هغه مهال نوالنی د زهرو ورکولو پس جرمني ته د علاج لپاره تللی و. دې نه علاوه نوالنی به یو بل عدالت کې هغه مقدمه ته هم حاضریږي چې پرې په دویمه نړیواله جګړه کې د یو برخه اخیستونکي پوځي د سپکاوي په تور جوړ کړل شوی. سلور سلویخ کلن الکسی نوالنی 13 پس لاغیونی ویل شو چې په جرمنی کې د علاج نه پس ماسکو ته راستون شو. او اخیری خبر د سپورتس. نن د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلو وریزه کرکټ لوبې په کراچۍ کې د کوټه ګلاډیټرز او کراچی کینګز ټیمونو په سیالۍ پیلېږي. دا به د کورونا وایرس جهانی وبا له پیلې دوه هسې لومړی ځل وي چې خلک به په لوبغالي یا سټیډیم کې دننه د سیالۍ ننداره وکړي ځکه چې د پاکستان حکومت کرکټ بورډ ته د سټیډیم د گنجایش تر 40% زیات د ډکولو اجازه ورکړې. دا د پاکستان سوپر لیگ شپږم سیزن دی. په دې کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول 14 میچونه به کیږي. د سوپر لیگ ټولې لوبې به په کراچۍ او لاهور کې کیږي. د سوپر لیگ فائنل لوبه به د مارچ په 22 په لاهور کې کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبر نمبر د اوریدونکو چې مریحا مرزدار ته وړاندې کول زموږ ډومبه موضوع ته په پاکستان کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه د قامی او صوبایي سملې د څوکیو لپاره په زمینی انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. پاکستان مسلم لیگ نن د نوخر په صوبایي چوکۍ پی کې دریش پیتو د پنجاب د وزیر آباد په پی بی یو 50 کامیابی ترلاسه کړې ده. په دغه اړه معلومات شبیر جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان پنجاب صوبې د دوه قامی او دوه صوبایي سملو څوکو باندې پرون 15 فروری شوی زمینی ټاکنو غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه په نوخار پی کې دریش پیتم صوبایي سملې څوکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اختیارولي د 1,208 وټونو سره په وړومبي نمبر او د پاکستان تحریک انصاف میا محمد عمر د څو باندې 1,000 وټونو سره په دویم نمبر او د عوامي نېشنل ګوند میا وجاهت علي د 3,250 سره په دریم نمبر راغلی دی. نوخار پی کې دریش پیتو سوکې باندې 13 عامو ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف میا جمشید الدین کاکا خیل بریالي شوی وو، ولې د کرونا وبا له وجې د هغه د مرګ وروسته دا سوکې خالی شوی وه. پی کې دریش پیتم کې 2 پولینګ سټېشن وې، اخوشه 1,60,000 رجسټرډ ووټران وو چې پکې د نیمې زیات چې د 10,000 نه سیوا وو نارینه ووټران او 3,70,000 زنانه ووټران وې. د ووټونو اچونکو تناسب بیا ټرن اوټ د نوخار په پی کے درش پیتم کے سباندے 1.5% وو. دغرنگ این اے 45 کرما چې خیبر پختونخوا کې نوې حامل شوی قبایلی ضلعه ده، د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د سخت سیالی وروسته د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د 14,911 وټونو سره په وړومبي نمبر او د جمعیت علما اسلام فیډلې 15,918 وټونو سره په دویم نمبر او آزاد امیدوار سید جمال داخوشه 15,550 وټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. دغه سوکې د متحده مجلس عمل او د جمعیت علما اسلام فیډرل منیر اورغزی د مرګ وروسته خالی شوی وا، ولی سرکاري نتیجه لا د دې هم نه دراغلی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا د نوخار سوکې په بیللو نوټس اخیسته شوی دی او په دې اړه رپورت هم غوښته دی چې ولې دلته و بیللا. دغه شان په کورم کې د خپل ګوند په ګټه خوشحالي څرګنده کړې ده. د پنجاب صوبې ان 15 OIM دسکا غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجې هم لا الیکشن کمیشن او درولې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا نن جاری شوی یو خبر پاڼه تر مخه د ان 15 OIM د دوی د عملی کسانو سره بیګا د شپې رابطه نکیده او نه ترې پولیس او نه د ضلع ډپټي کمشنر خبر وو، ولې نن سهار خوشا 6 بجې دغه عملی سره د دوی رابطه شوه چې ورته وویل چې د 16 پولیس سټېشنو نتیجو کې ردو بدل کېدی شي. نو هم په دغه وجې د ان 15 OIM غیر ختمی نتیجې د پلټنو پورې ادرولې دي او دا چې پیښې ککړ کسانو پته هم ولګي. د میډیا رپورټونو تر مخه ان 15 OIM ډسکا خار کې په یو پولینګ سټېشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ نون د کارکونانو ترمنځ د نښتو وروسته ډز شوې دي چې پکې دواړو اړخونه یو یو کس په حق رسېدو رپورټونه دي او یو شمېر جوبل شوي هم دي. آی جی پنجاب ګجرانواله پولیسو مشرنا رپورټ اوزر ترزر د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. دغه ان 15 OIM باندې د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت د درغلو ټګې او بیا د وټونو د شمیر په وخت د الیکشن کمیشن د عملی د سوخ پور د ممکنه غیبېدو تورونه هم لګولې دي او وایي چې ردې پر ضد به احتجاج هم کوي او الیکشن کمیشن او عدالت کې به درخواست هم کوي. هم د پنجاب صوبایي اسمبلی پی پی یو 50 وزیر آباد نه د مسلم لیگ نواز ډلې بیگم طلعت محمود د 3,01,300 وټونو سره په وړومبي نمبر او د پاکستان تحریک انصاف چودھری یوسف 8,22,40 وټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. دا یادونه چې دغه ټولې نتیجې غیر سرکاري او غیر ختمی دي او د الیکشن کمیشن آف پاکستان یا د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمیشن لخوا لا سرکاري نتیجې نه دي راغلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو په اسلام آباد دی چوک کې د لدرکشو بلوچانو او د کورنیو سرکتی دی او په دغه محل غوښتنه کړې ده چې حکومت دې لدرکړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. بلخوا د پرورې په ور لسمه د فخ کابینه په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته ویلي دي چې په دغه اړه باندې قانون سازي وکړي. تفصیل سراج زهر راغی.
د اسلام آباد پڑی چوک کی د بے درک شوی او بلوچستانو د بازیابۍ لپاره روانه احتجاجی ناستی ته د فروری په 19 د پاکستان جمهوریت تحریک د غړیو په ګډون د نورو ګوندونو غړی ورغلی وو. په دغه موقع د اپوزیشن ګوندونو وینا و چې پاکستان یو جمهوریت ملک ته باید چې دلته د دې هیواد د وګړیو د لادرک کېدو لړۍ ودرول شي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ احسن اقبال اووی پاکستان یو جمہوری او آئینی ریاست تے خود بد مرخہ ددی ملک د اولس بنیادی حقوں د دین ترولل کیگی او پدی ملک کی دائن او قانون حکمرانی پری خودل شوی ندا او ہمدا وجر چکری او طاقتور غختی نو خلق کی لادرک کڑی
اس نے کسی کو لاپتہ کر دیا.
دارنگ دا جماعت اسلامی دا مشر سرج الحق ویناوا کدا حکومت پخپلو عدالتونو باور وی نو بیا دی دالا درک خلق عدالتونو تا اڑان دکڑی.
پاکستان ایک جمہوری معاشرہ ہے. پاکستان میں ایک عدالت
دے وئی پاکستان یو جمہوری ٹولا ندا او پا پاکستان کی یو عدالتی نظام قائم دے نو حکومت لہم پکار دی چی پا عدالت اعتماد وکڑی او چی سوک مجرم وی آغا دی عدالت تا اڑان دکڑی او یو واضح پا بلوچستان کی 15,228 خلق غیب کرے شوی او دا چال اسٹونا او دا کور درکونا او ٹول معلومات چی دا صوبائی حکومت سر دی
یہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہے.
پدی مقدلہ درک کسانو استازی نصر اللہ بلوچ اویل دی غواړي چې حکومت او ریاستی اداری د دوی سر دائین او قانون مطابق چلن وکړي.
فاف ٹرائل کا موقع دے جس طرح معظم ممالک
دے وی درنو مقدمو مقدی راکړي څنګه چې په مهذبه هوادونو کې کیږي. خو په افسوس سره وایم چې د یو شمیر کلونو راسي دا سلسله هلته شروع نشوا او زموږ د حکومت نه غوښتنه عیني ده. مونږ غواړو چې د جبري لادرک کېدو مسله ده هغه د دې ملک قانون مطابق ہوار کړی شي. کبچا الزام وینو عدالت ته دی وړاندې کړی او چې سو کوس په دې دنیا کې نوی هغه د ریاست آئینی او اخلاقی ذمہ واری ده چې د هغه په اړه وایي چې کورنۍ د ټول ژوند د درد او خپګان نه خلاص شي د لسولا درک بلوسانو د کورنۍ او د غړو احتجاجی درنا د فروری د 19 د اسلام آباد د نېشنل پریس کلب مخې ته شروع شوی و چې رستو بیا د فروری په 14 ډی چوک ته منتقل کړی شو. فروری په 19 د وفاقی کابینه په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته هدایت جاری کړل چې د لادرک کسانو د مسلې د حل لپاره د قانون سازی وکړي. لدی رستو د قانون وفاقی وزیر فاروق نسیم او نور وزیران دغه احتجاج کوونکو کیمپ ته ورغلل او ورته ویل چې حکومت ستاسو مسله هواروي نو باید چې تاسو د احتجاجي ناسته ختمه کړئ. خو هغه ورته ویل چې وزیر اعظم عمران خان تر څو دوی ته پخپل نوې ورغلې او دوی ته حکومت لیکل نوې ورکړي چې دا مسله بورته هواروي نو دوی تر هغې د احتجاج نه ختموي. د ذکر د دورکو بلوچستانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز وینا ده د 2019 پورې 20,000 بلوچستان لا درک وو خو بیا د پاکستان د حکومت لخوا د جبري ورکړل شویو کسانو لپاره د جوړ کمیشن د کال 2018 رپورټ وایي چې د دغه وخت پورې د جبري ورکړل شویو کسانو شمیره 1,522 شوه چې پکې د بلوچستانو شمیره یوازې یو سل پنځه ویشوا.
درنا پلور
نیوٹریشن جوړ
او دې کې چې کوم دې پرایمري سکولونو پیدا ډېر زیات او د میډل سکولونو او د های لیول کې کوم دې هغه ډېر کم دي.
سیدې تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر را باندې ولول لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دې او نی کال نیم کې موږ کم ایگزیسٹنگ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدې شئ.
په سویلی وزیرستان کې د ځمکې په سر په جګړه کې دوه کسان مړه او څلور نور چوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري لپاره د مشرانو یوه جرګه جوړه کړې ده. بلخوا خلک وایي چې چارواکي باید عملي ګامونه پورته کړي او سیمه کې د درنو وسلو د استعمال مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې دا جګړه د تیرو اتو ورځو راهیسې دوام لري. اشتیاق مسید نور معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرکنۍ پمځکاني کشالې د دوتانی او ځیلی خیل وزیرو ترمنځ راونه شخړې کښې تېر مقصدان د یو بل په خلاف د وړو غټې وسلې د استعمال په وخت یو دم تړای او یو وزیر وژل شوي او د دواړه لورینا چارور پر هرجلی شوي دي. د کرکنۍ پمځکې راونه جګړې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
زخمیان سیری اس نے معمولی دی. فی الحال خاموشی کا عدل دموں گا علماء کرام جو جرگا جوڑا کھڑا جرگا بور لیگن پر ڈیر کوئی شکو کلاسن کو اپنا شروع کا نو آدھا ہی والا جڑا کئی وہی کدے کو یا کوئی دا ٹائپ اسلحہ ٹولی استعمال شوی ڈی ویپنائزیشن چ سو پر دلتا نہیں شوی نو دا مسئلے بدا سی وی دا مسئلہ پر جگڑ بانے نہ حل کی گئی دا دیر وقت دا مطالبہ وچ مثل ڈی سی سے بر دا بالکل مثل نہ ہو باسی او غار دا دام وے پلین کمیشن باندے وے پکما طریقہ وے جی وی گزر لا نو اری کی دا یو پارٹی خور سره اگری شو و خدا یو نه اگری کی دا زلی فیل نوز بیا دا غفر وکو چې خبره قانون ته زرا شي خبره او خبره ول کی په جګړه نه ال کی
دی توي خلو سه دن کای بارام خان ویای چې حکومت ته په چار وا چې د کرکړې په مزکه د دمتونی او ضلع خیل وزیر ترمرز کا شالای په وخت حل کړی وای او دا قبایل یونی د زونی نقصان نه بچ کړی وای
چې کوم دی دی مسول چار وا کی دی ډیپټی کمشنر نه یا دا نور کوم چې دی دی غټ افسران دی نه د پښتنه کوم چې تاسو وای چې موږ د علاقې کلیر کړی دا اصل موړی دا دغه اصل دغه ته غټ اصل چې راځي دا غټ غټ اصل یو بل په کورونو باندې استعمالوي دا اصلي څوک راوړي کوم دین راي راوړي یا دا اصل خو دا حکومت دوی ته نه ورکوي چې دا تاسو په یو بل استعمال کوي یو بل سره وویل د دوی ته په کار ده چې د خپل منځ کې دوه مسله ور ختمه کړي او دوی لا جنگ تاوا ور کوي.
د سولي وزیرستان کرکنۍ پمځکا د دمتونو او ځلي خیل وزیرو ترمنځ د تیرې اته ورځې نه جګړه راونه دو او د دواړه قبیلې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې دو چې په سیمه کې د قبایلونو ترمنځ دا د مځکې حدبندي زر وکړي چې د مځکې په سر راونې دغې جګړو مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سازونه زنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاو کم سلور بجې
د خبر پښتونخوا استادان چې ورته د سبجیکټ سپیشلیست استادان یا ماهران هم ویلی شي د خیبر پختونخوا د تعلیمي سانګې لخوا د دوی د ترقې په سفارش د خپل خوشاله سرګندونه کړې ده. د تعلیم سانګې د صوبې د خزانې محکمې ته ویلي دي چې اس اس ټیز استادانو ته د شپاړسم نه اوولسم ګریډ یا درجې ته ترقی ورکړل شي. په دغه اړه شنواز ترکزی تفصیل لکه.
د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمې هم د دې صوبې د خزانه محکمې ته سفارش کړي هغه استادان چې شپاړسم ګریډ کې نوکری کوي او لسم ګریډ یا درجه ته دی ورله ترقی ورکړي شي. دغه سفارش پروند فروری په 19 نیټه د خزانه محکمې د سیکرټری خیبر پختونخوا په نوم لیږل شوی چې د کوم استادانو د ترقی سفارش شوی دغه استادانو ته سبجیکټ سپیشلیست ټیچر یا په مضمونونو کې ماهر استاد وایلی شي چې د دوی د ترقیانو مسله د دوی د برتۍ لکه د څوکیو د شروع کېدو تر اوسه نه هواره شوې. د استادانو د اتحادیې په وینا چې د ماهر استادانو دغه څوکۍ څه 15 کاله وړاندې جوړې شوې وې خو دوی په کې د ترقو نه تر دې دمه محروم وو. دوی وای اوس امکانات څرګندېږي چې ترقی ورته میلاو شي. جنګریز خان د مومند د استادانو د تنظیم مشر دی او د مشال رډیو ته وویل دوی د خپلې دغه غوښتنې لپاره پر روان 22 فروری پېښور کې احتجاج هم اعلان کړی. خو که حکومت د دوی غوښتنه ومنله بیا به احتجاج نه کوي. دا استادانو ترقی اپگریڈیشن دا متحدہ مجلس عمل پر حکومت کے بکال 2001 کی یو وار شبیو نو دا هر کیڈر یا درجه استادانو ته ترقی ملاو شو خو یوازې د مضمونونو ماهر یا اس اس ٹی ست دغه ترقی نو ور کړی شوی. له هغه وروسته عوامي نېشنل ګوند حکومت په 2012 کې د جولای په اوله نیټه د استادانو ته ترقی ور کړی و خو هغه کې هم اس اس ٹی ست ترقی نو ور کړی شوی. له هغه وروسته هم دغه استادانو وخت په وخت احتجاجونه کول او عدالت ته هم تلیو. د خیبر ضلع د باړي سرکاري های سکول استاد نصر شاه وای دوی هر وخت د خپل غوښتنو لپاره ډېرې منډې تړلي وهلي دي.
نو دا ایس ایس ٹی نه بغیر آل ټیچر اسوسیشن کاغه په خیبر پختونخوا کې دي او کاغه ایکس پاټا کې دي. مونږ ټول دې خبرې مهتم کوو او د سمونګ ولاړیو او سره
د تعلیمی محکمې د پالیسی تر مخه هغه استادان چې اس اس ټیز ندی یا شپاړسم گریډ او یا درجه نه لاندې دي که څوکۍ خالی شي او یا ترقی وشي نو نوې ځوانان خو په خالی څوکو بیا ورته کیږي. خو هر وخت که اس اس ټیز استادانو ته ترقی ملاوه شوه نو د دوی څوکۍ بیا نه خالی کیږي. د تعلیم محکمې د سفارش ورستو استادان ډیر خوشاله دي وای چې اوس د دوی درخواست او یا غوښتنې هغه ځای ته ورسېدي چیرته چې دوی غوښتل. علي شیر د سرکاري های سکول بای کور محمد یو استاد دی او مشهد لري دوی وویل
تقریبا 1990 نه چې د اس اس ٹی د ټرایو دی هغه د اپګریډیشن کوشش کیږي چې سی ٹی پی ایس ٹی او د هر کیډر چې په اس اس ٹی کې خپل کوټه ده. مطلب آن کیڈر چې کوم ډیر زیاده خپله شې پوسټ پروموټ کیږي.
د تعلیمي محکمې خبر پښتونخوا لخوا فاینانس یا محکمې خزانه ته د لیکل شوی سفارش تر مخه اول هغه استادان چې د شپږم ډیګري ورسره وي او بیټ پنوم بیچر ډیګري هم غستلی وي دویم بیا هغه استادان چې کده شپږم ډیګري ورسره نوي او لن وخت کې اخلي او یاد ترقی په اصول پوره کیږي ورته د ترقی ورکړې شي. دوی دا هم لیکلي چې دا شان ټول اس اس ټی استادان دی باید د شپږم نه ولسم گریډ یا درجه ته واړول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
نن په ټوله نړۍ کې د سماجی انصاف یا سوشل جسټس ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ د نمانځلو مرام ټول انسانانو ته د رنگ، نسل، ژبې او سنف د امتیاز نه بغیر د ښه ژوند اسانتیاو ورکولو لپاره قانون سازي کول دي. د سماجی انصاف ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د روان کال لپاره د سماجی انصاف نړیواله ورځ په ډیجیټل اکانومي یا انټرنیټي اقتصاد کې انصاف ته ځانګړې شوې ده. په ساده لفظونو کې د انټرنیټ په وسیله کاروباري او اقتصادي حالې ځلې کول ډیجیټل اکانومي جوړوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د حقونو یوې فعالې او د انلایټنډ لیب په نوم د یوې ادارې مشرې طاهره کلیم وویل چې لا خو په پښتونخوا کې ښځې بنیادي تعلیم نه لري نو له انټرنیټ ابا سمالی ګټه پورته کړل شي.
د ډیجیټل اکانومي تعلق چې دی هغه د انټرنیټ د اکسس سره ډیر زیات دی. خلک وایي چې پوره دنیا په 50-50 ډیجیټل ډیوایډ کیده، لکه 50% خلک آنلاین دي، 50% آف لائن دي. خو دلته په پاکستان کې 70% بیا ځینې څوک وایي چې 29% خلکو سره موبایل دي. چې دا باقي مونږ وګورو لکه څه او یا څه د پاسه او یا خلک چې دي د دوی سره ډیجیټل اکسس نشته، لکه دوی ډیجیټل دنیا ته د دوی ته کټ آف دي. نو دوی دا ډیجیټل اکانومي نه خو فائدم نشو چتورې. مثلا په عالمی منډي کې سشیف خرڅولي د ډیجیټل دغه باندې په امازون باندې خرڅې، په علی بابا یا په دراز باندې ایون لوکل خرڅې، نو سونه زنانو ته دراز اکسس شته.
د سماجی انصاف لپاره د ښځو او سړو برابري، د ژوند بنیادی اسانتیاوي او د کار او تخلیق یو شان موقع مهم دي. سوشل جسټس یا سماجی انصاف څه شی دی؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو د مرکز یو استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي
سوشل مینز سماج د انسانانو خپل کې رابطه کاری او جسټس ویلی شي د دې ترمنځ د ژوند کې رول کوم لار ده. دا غیر لاندې برابر مواقع ورکول یعنی ټول باندې د قانون یو شان اطلاق یو شان مواقع او د ریاست د طرفه د سہولتونو فراهمي ټول ته د برابرۍ په بنیاد د ضرورت په بنیاد پاکستان یو ترانزیشنل معاشره نو د ترانزیشنل معاشره خپل مسلې دي په پاکستان کې هم شته
په پاکستان کې پارلمان د خزو او لګکیو د حقونو خوندي کولو لپاره یو شمیر قوانین منزور کړی دي او د خیبر پختونخوا اسمبلی هم 13 میاشت د یوې قانوني مسوده په منزورولو سره په خزو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دي خو په پیښور کې د حقونو یو فعال قمر نسیم وای قوانین ګټه حل لري چې عمل ور باندې وشي
پاورټی لائن لاندې خلک روان دي چې کوم مالدار دي نو هغه د مالدار تر کیږي دې سره سره زموږ چې کوم اکسسبيليټي اف سرویسز چې کوم فاندامنٹل رائټس دي هغه هم په قسمت سره د دې سماجي توافق چې کار شوی دي هغه خلک چې یا پسماندہ وي یا ان پریویلیج کلاس سره وي که هغه ماینورټی سره وي که جنډر ماینورټی سره وي پیپل وذ ډیسابیلټی وي که زنانه وي نو دا غي اپورتونټیز چې کوم دي نو هغه تیزه سره په دنیا کې لګیا دي کمیږي نو یو سماجي گیپ چې کوم په معاشره کې د خلکو درمیان هغه په تدریج ماته لګي چې په خیبر پختونخوا کې زیات شوی دی
د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د سماجي انصاف لپاره د قوانینو جوړول او په هغه کې د ټولنې د زپلو شویو خلکو ګډون مهم دی دا په داسې حال کې دا چې په ځنګړې توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د اقلیتونو پر ضد تشدد او د ناموس په نوم د خزو د وجلو او زورولو پیښې ډېرې شوې دي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور دلی اولی دلی شی
اوس د لوبو پاړه باندې راپور نن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې د پاکستان کرکټ سپر لیګ سیالۍ شروع کیږي د دې پرانسته د پاکستان د مایري وخت مطابق مازیګر 6 بجې کیږي بیا 8 بجې بعد د کویټا ګریډیټر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبې کیږي تفصیل د نیاز علی خان پر راپور کې
د پاکستان سپر لیگ د کرکټ نن شپږمې سیالۍ چې دی هغه نن د فروری په 6 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل کیږي او لومړی لوبه به د کراچۍ کینګ او بیا د کوټا ګلیټر د لوبډلو ترمنځ نن ماښام په 8 بجې پیل کیږي شروع کیږي خو د دې نه مخکې په 6 بجې به د دې پروګرام چې کوم ته ابتدایي تقریب وي هغه به هم کیږي په داسې وخت کې چې په ملک کې د کورونا پیښې هم روانې دي نو حکومت او بیا د غیر رسو د پاکستان کرکټ بورډ د لیدلو د پاره د دې میچ په سټیډیم کې یا په لوبډله کې صرف 40% خلکو ته د اجازه ورکړې ده چې هغه ټیکټ واخلي او لوبډله تراشي او انته چې کوم دی د دې سیالو ننداري وکړي کومنګ د کراچۍ د نېشنل لوبغالي خبرو کو نو انته کې 3000 خلک چې کوم دی په یو وخت راتلی شي چې دا دغه وګوري خو صرف د کورونا د مخنیوي د عمله وجه اوس په صرف خوښه وزر خلک چې دی دوه نن یا په نورو میچونو کې راځي او دا میچونه وګوري په کراچۍ کې چې نن کوم میچونه شروع کیږي دا به د 1 مارچ پورې دلته جاری دي او 40 سیالۍ به چې په دې کې د ملتان اسلام آباد پېښور زلمی کوټا ګلیټر کراچی او د دوه میچونه به کیږي او بیا په دغه نه 2 ورځې وروسته یعنی په 10 مارچ د دې دویمه برخه د دې سیالو په لاهور کې شروع کیږي او د 2 مارچ پورې وي پی سی بی چې کوم خلک پی هغه دا وایي چې پایلو به چې کوم دا غو به هم په لاهور چې قضافي کم لوبغالي ده په هغه کې کیږي په کراچۍ کې د امنیت لپاره چې ولې چې په دې کې د بهر نه ډیر شو لوبغالي راغلي دي نو هغه یې ته د امنیت لپاره د 500 زورنا زیات پولیس او رینجر دلته بار په سړکونو او د نېشنل لوبغالي تر بهر چې کوم دی په امنیت لپاره هم ولاړ دي
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
Facebook مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ شبه لا په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه نیمې بجې کېدونکې دي د ملیحا میرزاده نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زموږ ونیز خبرونه روغتیا او درمل نه وړاندې کوو.
سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخه د پاکستان قومی او صوبائی اسمبلی چوکو لپاره په ضمنی انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې. مسلم لیگ نواز ګوند د نوخار په صوبائی چوکۍ پی کې 3 او د پنجاب د وزیر آباد په پی بی 15 کامیابی ترلاسه کړې. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب د سیالکوټ قومی اسمبلی په حلقہ این ای 15 د غیر حتمی نتیجې اعلان د ډول امر کړې. اخوا بیا د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې لمخه په کورما کې د قومی اسمبلی حلقې این ای 15 چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنگش کټلې. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غکړي چې لادر کسان دې زر تر زر عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پرون د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر احسن اقبال د اسلام آباد په ډیچوک کې د جبري ورکړل شو بلوچانو د کورنۍ د خلکو احتجاجي ناستې ته ورغلی وو چې پکې د ریاستي ادارو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه لادر کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. دغه کمپ ته د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحکم ورغلی وو. د فروری په 19 د وفاقي کابینې په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته امر کړی چې د اروکو کړو شو کسانو د مسلې د حل لپاره دې قانون سازی وکړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې 9 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شو شمېر 2,503 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 5,98,846 ته رسېدلی. کله کووډ-19 ناروغۍ 5,302 کسان بېرته رغېدلي هم دي. نن د روس د اپوزیشن مشر الکسی نوالني د ګرفتارۍ پر ضد دعوه د اپیل اورېدنه کېږي. الیکسی نوالنی دا مهال د ماسکو په یو جیل کې بندي دی. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریزه کرکټ لوبې نن په کراچۍ کې د کوټه ګلادیټرز او کراچۍ کینګز لوبډلو په سیالۍ پیلېږي.
مهم خبرونه واورئ. دوست وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روغتیا او درملنه. د خبرونه نن تاسو د لپاره احمد الله وړاندې کړي.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د شکر یعنی شوګر یا ذیابیتس ناروغي او ستونزو په اړه خبرې کوو. د شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ د دې د تشخیص او علاج، د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه؟ او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
السلام علیکم. ډیر مننه احمد صاحب.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، د شکر یا شوګر ناروغي چې کومه ده، د دې په اړه اوریدونکو هم راته ځنې پوښتنې را لېږلې دي. خو ما ویل دغه پوښتنو کول نه اول غواړم چې زمنګ اوریدونکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې شکر یا شوګر ناروغي اصل کې د څه شي.
عرض دا ده چې شکر یا شوګر یا ذیابیتس یا ډایبټیس دا هیڅ بیماری نه ده، دا یو بدنظمی ده، ډیس آرډر دی ته مونږ وایو. دغه چې کله مونږ د خپل صحت خیال نه ساتو نو دا بدنظمی مخې ته راشي. دې څه شي؟ زمونږ ژوند چې دی یا چې کوم مونږ کې بدن کې قوت او طاقت انرژي چې پرته ده،
صحیح،
دا د شکر د سوځیدنې یا د هغې د هضمېدلو د عمل نه مونږ کې دا شی موجود دی. دې نه دا پته لګي چې د شکر نه بغیر مونږ ژوند نشو کولای.
صحیح.
اوس شکر الله تعالی چې څونه د خوراک شنه دي په دې ټولو کې موجود کړي هم ده. مونږ همیشه دا خبره کوو چې تاسو د بسیار خورانه چټپټا د سره کړي شي، زیات مصالې دار شي، دینو نه ځان ساتي. او زمين کې مونږ هر پروګرام کې تقریبا دا خبره کوو چې ورزش چې دی دا کوي په وخت د کېږي او په وخت پاسي. شکر موروثي هم کېدای شي او غیر موروثي هم کېدای شي. دا مونږ په دوو کې تقسیمو. یو هغه شکر دی چې په ماشوموالي کې شي او بدن انسولین نه پیدا کوي. دا د مونږ انسولین ډیپندنت وایو. انسولین دغه یو لعاب دی چې په لبلبه کې پیدا کیږي او کم چې کله مونږ خوراکونه کوو نو هغه د شکر انجذاب او د شکر نه توانایی وستل دا د هغې کار دی. نو دا چې کوم انسولین دی نو دا چې کله په موروثي توګه باندې په یو فامیل کې وي یا اوشي نو د هغې د وجې نه هغه انسولین چې کوم لبل لبلاوه چې څونه انسولین جوړول پکار وي هغه ډېر کم وي یا بالکل نه جوړوي نو هغه مونږ په مصنوعي توګه باندې هغه د انسولین پچکاری ورکو او دغسې انسان خپل ژوند سرته رسوي. کوم چې ټایپ 2 دی نو دا خو انسولین ډیپینډنټ نه دی دا هغه بدنظمۍ دی کوم ته چې ما اوس اشارتاً ګوته ونیوله. باید مونږ په خپلو خوراکونو کې کاربوهایډریټس یا نشاسته د دې مقدار کم نه کم وساتو او د دې مقابل کې مونږ پروټین او لحمیات او دغسې قسم خوراکونه تازه سبزیانې تازه میوجات او ورسره ورزش ځکه چې کم خوراک مونږ وکړو نو د هغې هضمېدل ضرور دي. هضمولو دپاره د انسولین ضرورت دی. اوس که انسولین نه وي نو بیا به مونږ دا کار د ورزش نه اخلو چې زمونږ مسلز یا عضلات دا متحرک وي او کمې چربیانې چې په دې خوراک کې مونږ خوړلې وي چې د هغې هغه میټابالیزم یا د هضمولو کم طریقه کار چې دی چې هغه سر ته په اسانه طریقه ورسیږي او دغسې په لبلبه باندې غیر ضروري بوج را نشي نو بیا دا خلک د شکر نه بچ شي.
نو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو د ټایپ 1 او ټایپ 2 خبره وکړل یعنی مطلب ټایپ 1 هغه شو چې د موروثي کمی او ټایپ 2 دا شو چې یعنی تاسو خپل کم دا څنګه بیان کړ چې زیات خوراک او یا د مختلف قسم شیان چې میاد کړل نو د دې د وجې نه کېدلې شي.
جی
ډاکټر صاحب زمونږ یو اوریدونکو د تبسم وزیر هغه دا یو پوښتنه را لېږلې ده وایي چې شکر بیمار ویم او چې کله لکه غاښ ایستلو لوی ډاکټر لور شم نو هغه غاښ ایستو ته له زړه نه کوي نو دا وجه څه ده؟ آیا دې سره شکر زیاتیږي کنه زخم نه روغیږي؟
دې سره شکر نه زیاتیږي. د شکر خاص کر چې کوم د ټایپ 2 چې یادویم د نمبر چې دی چې کوم زمونږ د بد احتیاطۍ نه مونږ ته کیږي نو دا چې کوم خلیه ده نو په خلیه کې د انسولین مقدار پوره نه وي او د نشاستو چې کوم بریک ډاون یا د هغې د ماتولو او جزوی بدن کولو کم عمل دی هغه سست رفتاره وي دغسې د بدن لرې سي هغې ته د وینې چې کوم ترسیل وي هغه ډیر کم وي د اکسیجن ترسیل لا محاله به کمی چې د وینې ترسیل کم شي.
صحیح.
نو په داسې صورت کې بیا که زخم پیدا شي نو هغه زخم بیا مندمل کیږي نه زر واپس ځای ته نه راځي او بعض وخت هغې نه ګینګرین یا ناسور هم جوړېدای شي او تاسو ته پته ده چې کوم زخم ناسور شي نو د هغې خو بیا دا ده چې هغه اوس چې دی هغه به بیا د بدن نه کته کیږي. هم له دې وجې مونږ خلکو ته دام وایو چې کوم د شوګر مریضان دي چې دې د بوټ پخ پو کوي او بوټ هم داسې چې هغه خپه پکې زخمي نه شي او نرم بوټ وي او لږ خلاص وي چې د خپې چې کوم عضلات دي چې هغه خپل حرکتونه په خپل ځای صحیح کوي یعنی بالکل تنګ بوټ به هم نه استعمالوي. د بوټ استعمال مطلب دی چې د باندې ازغې ور داخل نه شي یا چېرته کنکر ونه وهي یا معمولي چېرته ډغر وخوري چې هغې سره دا زخمي نه شي.
صحیح.
دې ته مونږ د خپې چې دي احمد صاحب دې ته مونږ د نوم نه لاندې دې ته مونږ پیریفري وایو په خپل حساب. د پیریفري مطلب دا چې لکه زه په پېښور کې یم نو پیریفری مونږ کوهاټ یا مردان ته به وایو.
ښه.
یعنی دا په بدن کې د اعصابو نه یا د مغزو نه دغسې فاصله کې پرتې دي او بدن خو چې چونکې 56 فوټه وي نو د هغې حساب سره یا هغه تناسب باندې دا دي ته زه دایم چې دا مونږ ولې داسې کوو. نو زړه بره سینه کې دی او تر هغې پورې مکمل مقدار کې وینه رسول چې دی دا بیا زړه ته مشکل پې کې نو د دې وجې نه د شکر مریض بیا اخره کې د زړه او د فشاري خون هم ښکار شي او دغسې هغه د ګردو د ناکامو هم ښکار کیږي.
مطلب د یو شکر سره دا تاسو چې کومې ناروغۍ یاد کړې دا هم بیا وروسته څه ټایم پس دا هم لګېدلی شي.
بالکل. نو زه واپس هم دک خپلې خبرې ته راځم چې شکر هیڅ بیماری ده دا تا ته هیڅ هم نه شي ویلې خو چې ستا نظم ټیک وي ستا ناسته وړانه ستا خوراک ستا اوده کېدن پاسېدن او ستا سوچونه دا مثبت پکار دي چې دا ټیک وي او پرهیز وکړي نو شکر لکه عادی چې کوم زموږ دلته عمر د شپیتو نه تر اتیا کالو نو دا انسان ښه په خوشحالۍ تېرولی شي او کامیابۍ سره تېرولی شي. خو که مونږ بد نظمي کوو، دلته یو مثال احمد صاحب تاسو نه به لږ وخت اخلم. زمونږ چې کوم د شکر مریضان مونږ ته کلینیکونو ته راځي، هسپتالونو ته راځي، دوی نه مونږ دا تپوس کوو چې تاسو پرهیز کوئ که نه کوئ. نو دوی ډېر قوي انداز سره مثبت جواب درکړي، بالکل ډاکټر صاحب پرهیز کوم. نو بیا ته مونږ ته پوسو کو چېرې داسې لږې غوندې پیکه چای د ګوړې سکې که نه سکې، نو بیا وایي چې ګوړه خو پکې لږ اچوم. اوس مسله دا ده که فرض کړه مونږ سره یو بالټې اوبه پرته دي ستل، خو بل فرض دا په سوجې پلیت شي، یا یو ماشوم لوبې کول وړوکي ماشوم نه پوهېدلو هغې کې توکانې توکې یا تشې متیازې پکې و. نو زه ټولو اورېدونکو ته دا یم چې یاره مونږ سره داسې څه طریقه شته چې تر قیامته پورې دغه ساتل کې چې کومې اوبه چټلې شوې پلیتې شولې دا مونږ تر قیامته څه په طریقه پاکولی شو یا نه شو پاکولی، دا ممکن نه ده. نو هغه خلک چې څوک شکر لري او دې باندې کله مونږ دا پرهیز ولګو چې تاسو خواږه د چینو شی نه د ګوړو شی نه مه خورئ، نو دې بیا دغه چل کوي چې لږې خواږې څوک وي دغه شکر ګولۍ مې پکې واچولې. نو دا اصل مسله د خولې خوږوالي سره نه ده، بلکې دغه غذایی اجناس دي چې کوم کې دا شکر په زیات مقدار کې موجود دي. نو اچ کله ته په هره طریقه بدن ته داخله یې، نو هغه به هماغومره نقصان کوي که هغه د یو قطرې برابر وي او که هغه پوره بوتل وي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې شکر هیڅ بیماری نه ده، خو بیا هم لکه یو تن ته اندازه څنګه کېدلی شي د دې علامات څه یي چې لکه مثال یا دا د شوګر یا د شکر ناروغه شو او د بیا دغه ډاکټر نه علاج کول شروع کړي، نو علامات موږ د دې څه ویلی شو؟
ډېره ښه پوښتنه مو کا. کوم چې ټایپ 1 ډایبټیس دي یا پیدایشي وي یا موروثي وي، نو دې کې خو داسې علامات نه وي، خو دې وزن وده نه کوي، ستومانی او سستی او نکاحت دا محسوسوي، او د روزمره کار کولو کې دی کې هغه قوت طاقت نه وي.
صحیح.
نو او خوراک بد هضمي کیږي، دا بنیادی طور چونکه دا میټابولیزم یعنی د نظام انهضام چې کوم عمل دی داغې بیماری ده. نو اخو ډاکټر ته اندازو شي او ټیسټونه وکړو او بیا هغه ته مونږ انسولین ورکو. کم چې لوی خلکو کې چې سلویخ کلن یا سلویخ کلنو نبره یا پنځیش کلو نبره، نو دی کې بیا خلو چې دلوي تندوي، که خدا نه خواسته زخمی شي نو زخم په اسانه نه راځي، داسې په سرمنه باندې وړې وړې دانې راځي چې عموما د غوږ شاته په سټ کې او سر کې د ابتدایي علامتونه وي. دغسې دی کله کله بېدرېغه تند نیسي، بېدرېغه لوږه ورته لګي، او یا تصادفاً ایک دم دا تند او لوگا ایک دم ختم شي.
صحیح.
نو دا چه کیفیات چه کل انسان کی پیدا شي، نو دا دا شوگر ابتدائی علامتو ندی.
مطلب چه دا علامات رخ کاره شونو پکار ده چه خلق ڈاکٹر سره فوراً رابطه او کی؟
بالکل.
شاه محمد چه ده اغی دا یو پختنه کرده ده چه لکه یو چا تا شکر وشی لکه مثال دا علامات رخ کاره شونو ده، بیا علاج هم شته ده چنی؟ مطلب دا ده شکر ناروغی نه په مکمله توګه باندې روغ شي؟
هس علاج نه لري. دریم زلویم چې شکر هس علاج نه لري، شکر پرهیز غواړي او نظام. ما وویل چې دا بدنظمي ده، نظم غواړي، ترتیب غواړي. په ژوند کې به نظم پیدا کړي، خوراک چې دی هغه کې به نظم پیدا کړي، حرکات سکنات یا ناسته ولاړه دی کې به خپل یو خاص نظم ساتي، نو بیا دا بیماری نه ده. په دغه صورت کې موږ دا اړو بیماری نه ګڼو. او که یو سړي ته شکر وشولو، آی نه پس دے بدپریزی کوي، آی نه پس دے بسیار خوری کوي، یا د هغې نه پس چې ته د ډاکټر دوا ورکا دا دایمي تر مرګه پورې نه لدی، اخیری خوراک د شکر و د فشاري خون یا د کینسر د مریض اخیری خوراک هم دوایی وي، نو دا دی پرېښودی بیا نه شي. نو زمون خلک پکې دا چل کوي چې څوک وایي مونږ دم ته لاړلو، څوک وایي مونږ حکیم ته لاړلو. بل یو شی احمد صاحب چې زه تاسو ته په ډاګه کوم، مثال زه په پېښور کې ناست یم، ما ته شکر دی.
صحیح.
نو چرته چرته چې پښتون دی که نه، یا زما تعلق دی که په افغانستان کې دی که په کراچۍ کې دی که په دوبۍ کې دی، دا خلک یو بل ته د ځانه نسخې لیږي. څوک ورته وایي د امرودو پاڼې چې اوس کې شکر به ختم شي، څوک ورته وایي چې د پنډیرک تخمونه او خریه تر اخره دي هغې سره به ختم شي. دا خوږوالي سره تعلق نه لري، خوږوالي دا یو ذائقه ده احمد صاحب.
صحیح.
ذائقه بل شی دی چې هغه موږ احساسات لرو، او د هرې میوې یا د هر خوراک خپله ذائقه الله پیدا کړې، هغه بل شی دی. د دې د خولې خوږوالي پیکوالي سره تعلق نه دی. بلکې دغه چې کم کیمیایي مرکبات دي چې په داسې خوراکونو کې چې چا کې شکر زیات دی چا کې کم دی دا په هغې باندې انحصار کوي. نو د دې خبرو نه ډډه په کار ده چې دا یو بل ته دې نسخې ښیي چې د شوې پاڼې اس کا د امرود پاڼې اس کا او د فلانی شي جرړې اس کا او دې سره به شکر د عمر ختم شي. داسې دا په دې سوشل میډیا په یوټیوب په فیسبوک داسې ویډیوګانې ګرځي. نو دغه غیر مستند دي د تحقیق نه نه دي تیرې شوي دا خلک د ځانه کیسې کوي نو دې نه هم ډډه په کار ده.
ډاکټر صاحب زه به دا یو بله پوښتنه ده چې موږ ته ناصر وزیر را لېږلې ده هغه دا وایي دا شکر آیا داسې یو مرض دی چې دا د یو انسان نه بل ته لګېدلی شي که نه؟
دا متعدی مرض نه دی. د شکر مریض نه چاته هیڅ نقصان نه رسي نه ورته لګي. موږ مخکې دا وویل احمد صاحب چې دا بدنظمي ده. زمونږ د خوراک چې کومه بدنظمي ده هغه خوراک چې موږ ته ضرورت نه وي او موږ یې کوو. تاسو ته پته ده چې د اسلام طریقه دا ده چې ته فرض کیا درې حصے ډوډۍ ستا په خېټه کې راځي نو ته به دوه حصې یا یو حصہ به خوري یو حصہ به اوبو ته پرېږدي یو به تنفس ته پرېږدي.
بالکل.
دا چې موږ تر پوزې پورې ځان مړو کنه او بیا دا ورپسې کوو روټۍ نه پس دا خلک چې دي دا د شکر ښکار شي. بسیار خوري زیات وزن او سستی او کاهلی ورزش او د دنیا د کارونو محنت مشقت نه چې څوک ځان ژغوري نو دا د دې بهترین ښکار وي.
ډاکټر صاحب لکه لږ مخکې تاسو دا یو دا خو ویل چې د دې ناروغۍ هیڅ علاج نشته. نه یو کس که په شکر اخته شون لکه مطلب هغه دا ده چې دست علاج نشته چې هغه ته په مکمله توګه واپس ښه شي د دې نه. خدای یو پوښتنه صدیق الله را لېږلې ده هغه دا وایي چې آیا داسې علاج شته دی چې لکه مطلب یو کس لکه علاج رواني او بس هغه په دغه ګولو باندې او یا په دې باندې لکه یو عام انسان په شانتې ژوند تیرولی شي؟
بالکل احمد صاحب چې کله مونږ وایو چې د دې بیماری علاج نشته نو دای مطلب زمونږ دی چې دا مونږ بیا رغولی نه شو.
صحیح.
هغه ارګن مونږ واپس ټیک کړو دغه مونږ وایو. دا علاج شته دی چې شکر چاته نقصان نه رسوي. شکر څوک ړوند نه کی، شکر د چا زړه خراب نه کی، شکر د چا ګردې خراب نه کی. خاص کر شکر کې مونږ ډایبټیک فوټ د دې خبره کوو چې زخم په زخمی شي پوند زخمی شي یا تلی کې د دې زخم را غونډېدل بیا ډېر ګران شو. عموما مونږ بیا تن هغه خپه یا ګوتې یا پنجه تن کته کوو.
صحیح.
نو د دې شنو خو مونږ سره علاج شته دی. بل علاج داسې دی چې عموما خلق کله چې اوس مونږ دا خبرې کوو زمونږ دا خواږه اورېدونکي اوري نو دی بیا دا فکر کوي چې پرهیز به څنګه نو هغې باندې به هم خبره کوو. دا مونږ کولی شو چې اکسپیکټنسي آف لایف یا د ژوند اوږدول د شکر مریض چې دی د هماغه عمره عادي ژوند کولی شي څنګه چې احمد صاحب یا زه سرته رسولی شم ژوند به.
صحیح.
شرط دا دی دا مونږ وایو بدنظمي ده په نظام انحظام کې چې کومه بدنظمي ده هغه نظم ته راوله ترتیب ته راوله نو بس بیا شکر بیماری نه ده. که دا بی ترتیبه وي نو بیا د دنه خطرناک شي هیڅ نشته. دا بیا د ایډز نه هم خطرناک دی او دا د سیفلس نه هم خطرناک دی او دا بیا د کینسر نه هم خطرناک دی.
ډاکټر صاحب ګل کریم چې کوم دی هغه دا یوه پوښتنه را لېږلې ده وایي د شوګر مرض لپاره کم خوراکونه ښه دي؟ مثال که یو تن ته شوګر وي نو هغه کم خوراکونه کولی شي او لکه په دې حوالې سره معلومات راته راکړئ چې کم خوراک صحیح دی او کم خوراک نه دي کول په کار.
بالکل همدې خبرې ته مونږ راتلو. داسې کم خوراکونه نشته دی چې هغه شکر ته فایده رسوي. داسې خوراکونه ډېر دي چې هغې کې شکر کم وي او انسان ته نقصان نه رسوي. اول خبره دی کې مونږ بندیز کوو هر هغه شی چې د ګوډې د قبیل نه دی یا دې کې ګوډه شامله ده یا چینی یا بوره پکې شامل دي. دا دی لپاره بالکل داسې دي لکه زهر خوراک. دکسې هغه خوراکونه چې کم سره کړي وي په غوړو کې اوخوټ کېږي او سره شي. دا چونکې بنیادی د نظام انحظام یا د میټابولیزم فرق دی نو بیا هغې باندې چې کم دی چې کم د هضم نظام دی چې هغې کې غاښونه خوله د خولې د مخ دننه چې کومه نرۍ جله لګېدلې د خولې کې دننه کم چې توکانې پیدا کوي د دې سر نونې سه تر عمل اخراج عمله پورې دا ټول اعضا په دې کې شامل شي. بیا دغه سه ګرده تاسو ته پته ده چې هغه صفائی کوي نو که په وینه کې د شکر مقدار زیاتی یعنی غیر هضم شوي اجزا راځي نو هغه به ګرده ډکوي که نه هغې کې غوا چاڼ لګېدلی دی.
بالکل.
نو ګرده به ناکامه کیږي. دغسې زړه ته چې ټینګې وینې ځي او هغې کې دغسې ذرات وي چې هغه هضم شوي نه وي، نو ضروري خبره چې د زړه والونه به خرابوي. همدغه وینه چې کله د سترګې پردو کې تیریږي نو هلته به انخلیږي، نو سترګې او نظر به خرابوي. نو داسې خاص خوراکونه نشته. دی د شوګر مریض چې دی هر خوراک کولی شي، ګوړه چینی یا دا چچو کې دی هغه نری نری ګولۍ اچوي د خوږولو دپاره، دا دی دپاره زهر دی. اوس کم خوراک پکار دی د بل دی پریز سره یو بل چل کې احمد صاحب چې کله ورته لاړ شي نو ډاکټر ورته وي چې پریز به مکې. درې میوې داسې دي چې دا به د شوګر مریض کته نه خوري. هغې کې دی انګور، دویم دی ام، او دریم دی کیله.
مطلب دا درې به بالکل نه خوري،
دا دی نشي خوړی. خو چونکې انسان دی خواهشات خو وي، نو که په میاشت کې یو ځل د یو دانه کیله وخوړله، یا په میاشت کې یو ځل یې دوه ډکرې ام وخوړلو، یا په یو میاشت کې یو ځل لسته دانې انګور وخوړ، نو تر دې پورې خو مونږ اجازه ورکوو، خو دې نه زیات نه. باقي چې څونه میوجات دي، هغه میوو کې چې کم خوږوالی دی احمد صاحب، دا چې دی نو میوې کې عموماً انزایمز وي او فایبرز وي پکې، نو دا نظام انهضام ښه ساتي. نو د شوګر ټول مریضان چې دي بیا د ټولو میوو نه اخره کې روژه کې چې کله تکلیفات ورته زیات شي، نو زه د دې فورم نه د ټولو مریضانو وروڼو خویندو ته دا وایم چې دی د دریو میوو نه علاوه ټول میوجات دي خوړی شي، خو څنګه به خوري دا خبره دی باید په غور ووري. دی د یو قبیل یا د یو قسم میوه څلیرویشت ساعته کې خوړی شي. دې خبرې مطلب دا دی چې نن احمد صاحب مالټې ته زړه شو،
صحیح،
نو نن د مالټه وخوړله، نو دی به بیا کینو نه خوري، دی به بیا بل قسم میوه نه استعمالوي تر څلیرویشت ساعته. یو بل چې کوم درمیانه دانې دي لکه مالټه چې اوس مونږ واخلو، نو دا تر دریو نه تر پنځو دانو دی خوړی شي، خو د عام خلکو غوندې نه. لکه مونږ تاسو چې کله ډوډۍ وخورو نو میوه خورو ورپسې. د شکر مریض به دا په نهر خوري د غرمې ټایم کې، او په دغه ورځ به بیا دی د ډوډۍ نه ځان ساتي، د غرمې ټیکاله به بیا دی نه خوري. مثال یو شکر مریض دی او دغه مالټې ته زړه شلو، بې شکه د یو نه تر پنځو دانو مالټې وخوري، خو په نهاره وخوري، او بیا د غرمې ټیکاله پرېږدي، او د ماښام ټیکاله چې دی نو دا به همیشه د ماښام مونځ نه مخکې یا سمدستي خوري، چې دې سره درې څلور ساعته وي چې بیا دی وګرځېږي، ورزش وشي، او نظام انهضام خپل کار وکړي، عضلات چې دی هغه خپل کار وکړي، او چې کومې چربیانې دي چې کوم ویلې کېدل پکاري چې هغه ویلې شي، او د درې څلور ساعته پس د ډوډۍ نه اوده کیږي، نو بیا د ته نقصان نه پیدا کیږي. دغسې سبا ورځ باندې بیا دی دوه درې دانې کینو خوړی شي، بل ورځ باندې دی چکوتره یا ګلګل خوړی شي، او دا لازم دی د هر شوګر مریض له چې هغه موسمي میوجات به په دې طریقه خوري. که دا دی نه خوري نو بیا به د دې وزن کمیږي، د دې جنسي قوتونه به ختمیږي، د دې د اولاد پیدا کولو چې کوم طریقه کار دی هغه به بیا زیر اثر راځي، تاسې به د دې نظر خرابیږي، د دې بدن کې به دردونه راځي. نو دا میوجات به دې ټول خوري، خو په طریقې سره په نهره خېټه.
ډاکټر صاحب یو ټلیفون راغلی، هغه وایي چې لکه مطلب یو چا کورنۍ کې دایي شوګري او لکه دا په مطلب ابتدایي ټایم ته دغه بیماری لکه ونه لګیږي، خو چې ته پرهیز کې لکه دغه بسیار خوري چې کومه داویا ورزش چې کې، نو د هغې وروسته بیا چانس چې تا ته دغه بیماری ولګیږي که نه، که د خپل ځان خیال ساتي نو بیا لکه امکانات کم شي.
امکانات دونه کم شي، زمونږ والده دی الله بخښي د ټولو مړو سره،
امین،
هغې ته وو مونږ ته وراثت کې راغللو. زما نه کشر ورور دی، هغه دا احتیاطونه نه کول، نو هغه نن نه دېرش کاله مخکې ټینګ وو. زه اته پنځوس کلن شومه زه نیم را ټینګ کړی. علت دغه دی چې زه نن هم روزانه اول اوه کیلومیټره مزل حتمن به کوم. څلیرویشت ساعته کې زه اوه کیلومیټره پیدل ځم، پنځو نه تر اوه کیلومیټره ګرځېدنه په څلیرویشت ساعته کې. دا ضرور نه ده چې ته په یو وخت اوه کیلومیټره یا پنځه کیلومیټره مزل وکړې. د دې ښه طریقه دا د نارینهو دپاره، کم جومات چې تاسو نه په دوه سوه میټره کې دی نو تاسو هلته مونځ ته مزئ، چې کم تاسو نه پنځه سوه میټره کې دی هلته مونځ ته لاړ شئ. او دا کسې خویندې چې دي نو دی دا پکار دا چې پکټ کې فضول نی ناستې. ماشومان د موبایل گیم نو ساتو، د کمپیوټر گیم نو ساتو، او حتمن ماشومان چې کله سکول نه راشي دی استراحتو کې، نو مازوګر کې ورته مونږ ټیوشن کو، دا عمل ښه کار نه دی. مازیګر دا ماشومان پرېږدي چې دی بهر وځي، چې غل مغلو کې، منډې ترډیو کې، فټبالو کې، کبډیانو کې، پرزولیو کې یو بل راو بغی، خوګ را خوګ شي، دا د دې د ژوند لپاره ډیر لازم دی. دی د ډیرو مرضونو نه بچ شي، او د دې چې کوم ذهني یا لیاقتي استعداد دی، د لیاقت چې کوم استعداد دی، هغه هم ورسره زیات شي. نو ماشومان به هر وخت کتاب تم نه کینوي، بلکې دی ته به د مازیګر وخت کې کم از کم دو دو نیم ساعته موقع ورکوي چې دی لاړ شي او منډې ترډې وکړي. نو بیا دغه سي موروسي کور نه چې کوم دي چا کې چې شکر په وراثت کې رواني، نو دی هم تر او بیا ته کالو پورې شکر نه بچ پاتې کېدای شي.
ډاکټر صاحب، دا یو بل پښتنه زمونږ یو مرګري را لېګلې ده، امین شاه نومې دی، وای چې دا شکر زیاتېدل یا شکر کمېدل لکه مطلب وي، د دې علامات سي او معلومات څنګه په صحیح طریقه آیا اله واخلو کنه؟ هم دا سنس علامات دي د چاغینه م اندازه کیږي چې دا کم شوه یا زیات شوه دي.
د ته مونږ ډایابېټک کوما وایو، یا د زیابېټس به هوشي. کله چې دا زیات شي احمد صاحب
جی،
نو بدن کی قوت ختم شي او سړی سستروي اختیار کی دی، پاسې دل د تړغون نه غواړي چې پاسې کم کار د دنیا کار چې کوم دی هغه ته ډډه نه لګي، او بدن کې درد بالخصوص د ولو شاته او د پښتو چې کوم ځای اخیری پښته د دین لاندې درد شي، خېټه پړسېدل شروع شي، خېټه غټه شي، خپل ور سره وچېدل شروع شي، بے درغه او بس کلو ته دا د زیاتې دوه علامت، او د نیم به هوش یا د غنودګۍ کیفیت کی وي. د شکر کمېدل دا هم انتهایی خطرناک کار دی. که زیات شي نو هغه سړی نه وژني، خو که دا د اویا نه کم شي نو دې کې د مرګ خطر بیا ډیر دی، یا د فالج خطر ډیر دی، یا د زړه فیل کېدو خطر ډیر دی، یا د نظر د تلو خطر ډیر دی. هغه کې بیا سړی مکمل بے هوشه کیږي، بے هوشۍ نه مخکې د ده بدن رګدیږي، رپرپا پې راځي، یا دګدګې چې ورته وایي، ټریمرز مونږ انګلیش کې ورته وایو، بدن دګېدل شروع کی، پخې دا توان نه لري چې ستا بدن نه غدري، دا د کم شکر علامت دي. په دې صورت کې چې کم خلک د شکر دوایا نه خوري، نو دې ته مونږ دا هدایت ورکو چې تاسو ځان سره په جیب کې د ګوړې یو چکه یا یو چاکلیټ د خغون قسم نه، دا همیشه جیب کې ساتئ چې کله ستاسو بدن کې قوت اچانک کم شي، بدن رګدېدل شروع کی، او خپې تاسو له سهارا نه درکې دو درولو، نو فوري لږ خواږه اخرئ.
صحیح،
هغه سره دا ټیک شي. دا دوه خبرې دي پدې کې.
ډاکټر صاحب، یو لنډه شانتې پوښتنه اخري. مثال دا سي مور پلار چې هغه ته لکه یو لور یا زوی عمر چې هغه 15-16 کال یو، دا غینه ورسته مور پلار ته دا شکر بيماري وشي، نو بیا هم دا خطر شته چې بچو ته د کېدو خطر زیاتې؟
بالکل، د د مور پلار ته چې شول چې د بچي بل فرض د 16 کالو ده، او د ته کلو شو، د دې دا مطلب دی چې د فامیل کې پنیکانو کې پلارګنې له خوانه یا د مورګنې نکانو کې دا مسله موجود و. دا بنیادی څه شی دی؟ جینز دی. جینز کې د نن استا د جون ټول پیغامات موجود وي احمد صاحب.
صحیح،
او هغه پیغامات چې کلم به ترتیب شي او هغه په بدن کنټرول پری دی یا په خلیه باندې کنټرول پری دی، نو دا موروسی بیماری چې دا بیا سر روچت کی.
صحیح،
نه د بچ کېدو بهتري طریقې دا دي چې کم خوراک، وزن کم ساتل، او د نور پرې وتونه درې ساعته پس ضرور او د کېدل.
صحیح،
چې نور غروب شلو ته درې ساعته پورې فعال جون تیرول شي، نه پس باید ته بستر شي او دشي، او د کسې د نور خطرو نه کم از کم یو نیم یا دو ساعته مخ کې پاسې دل. که صرف دا دوه خبرې یو سړی وکي، نو هغه کم از کم د 50% مرزونو نه بچ.
او ډاکټر صاحب، یو لنډه شانتې پوښتنه که مختصر جواب. زیات خواږه خوړل وسه هم شوګر چانس زیاتېږي که یو انسان ته نه خو چې ډیر خواږه خوري؟
بالکل نه کیږي. ور سره کم سړی ته چې شوګر نشته، کاغذ یو دړې شوګر مخري او بیا تاسو ټیسټو کې ناغه به نارمل راځي، خو دا غي نقصان به سي چې خواږه اوریجا او آلو یا بعضې چې کم خوراکونو کې نشاستي ډېری، دا وزن زیاتوي.
صحیح،
امنګ هم دغه وایو چې وزن چې کله زیات شي نو وزن زیاتېدل احمد صاحب داسې یو شی دی چې مثال ستاسو د میلیونو جایداد پروت دی او دا ټول ته چاله د خدای په نوم ورکي او ورته چې ما مړ کا دی ته وزن زیاتېدل وای
صحیح
او دې نزان ساتل دي.
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کول نه او د شکر یا شوګر ناروغي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکول نه
الله ګرانو صحیح خوشاله اوسه.
ډیره مننه. روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله ل اجازه ورکړي. د الله پامان.